په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریاب پولیس وای چې په دې ولایت کې د استناف د محکمې یو قاضي نامعلوم وسلوالو نن په ډزو وواژه. کاناډا وای پلټون کې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وای چې د دی ولایت د استناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې انډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تیښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوی. شل کورونه بیخی او مخ نړیدلې. د سرو مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلی کې وشو، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وای پلټون کې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 180 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندې د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دو اړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندې وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهون په توغندې ایشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ د الوتکه ایشتې او هغې راغورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 اتباع ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بې پورس پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالتونو، برېټانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي. په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلاح شوي. لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی، په دې هېواد کې شخړې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې په لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 1400 افغانانو په ګډون 160 اویا کسان ووژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل د احمد شبر راپور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملې په ګډون یې ټولې 160 اویا سورلۍ ووژل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل
سرپرست وزارت خارجه ایزام شوه په انګلستان کې.
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګېدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیشه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي ښاغلی رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا انډیو کډیو پرتل دي چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان یې درلوده، دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دي کار کی بلغه یو فتوا صادرین شه دا اسن ام دې سوی ده ک غیر ام دې
اوکرين له جرمني غوښتي چې د اوکرين د هوایی شرکت د مسافرون کې بوینګ 900 شل وته کې د پیښه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي بلور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښه تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو په ایران کې د اوکرين الوتکې د پیښې د څرنګوالي په اړه پرون په خپلو کې خبرې وکړي د غراز دواړو مشرانو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو تیر شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي د یادونې وړ بولو چې د کاناډا یو پلټونکی ټیم هم له مخکې تهران ته رسیدلی او پرون یې هم د الوتکې د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني وویل د کاناډا بریتانیا اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریز ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر اوړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په لږ تر لږه په یو توغندې ولګېده چې پکې د 1200 افغانانو په ګډون د ایران کاناډا اوکراین سویډن او بریتانیا یو سلو شپږاویا او وژل شول په همدې سره نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو د هم تاسو او د هم د موسیقي خبرونه
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو دوستانو سلامونه او نیکه هیله می ومني بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه ده چې دی خبرونه کې ستاسو لیکونه مونږ تاسو ته لولو از وګمه جبر خلې ما او ما سره می همکارا تمنا او واحدی استودیو تر اغلی
دوستانو زما سلامونه او نیکه هیله هم مني هیله د چروغ سلامات او وسی څنګه
ولې دی وخندل
ما زکه وخندل نشدې خپل نوم په زاید زمانو ما خسته تمنا واحدی هم داسې تکنه ما دې غلطه شو
د چا تمنا ته مې کتل دوستانو ما فکر وکړ چې زه تمنا يم انو نږدې مې ویلې و چې زه تمنا واحدی اوس ما همکار او اګما جواب خېل
خو زه در باندې پوه شو خو زه د خپل ژبه کنټرول کړل
بلې نو ایمیلونه را سره دي او لیکونه په خیر اوسې ګرانې ایمیلونه تاسو رم دی لیکونه
امبالې و نه ټول ما سره نه دی وګما جانې تاسو تم هم درکړي دي نن څه کا داسې
ما سره مشته تاسو سره مشته
بلې و داسې لیک در سره وای د لوی بخون کې خدای په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم همایون مینا فال د میدان وردګو ولایت باندې چک د ولسوالۍ د ګوړه د خپلی منطقې د درې بل د کلی څخه لیک در لېګم او زما سره ملګری دی لکه حامد بصری او زما سلامونه دی خواجه کلا په کلی کې محمد اسماعیل جان فرداوس ته دی ورسیږي او موږ ته د ټولو په خواخه د کرن خان په غږ یو خپل خوښته سندره نشر کړي او شاته هم لیکلی دی وای چې خوان د پلار مې لیونای کی د آشنا غږ پسې وړانده شپکور شوم وای خاوري ایری به د راټول کوم لکه کچکول به د په غاړه ګرځوم وای خالقه ما پستر ګوډون کې چې یار ملاړو ز د نورو نکړم دیدنونه نو مننه کومال د دوست نه چې ته داسې خپل خاصتا لیکي استولای وو خواک مجان تاسو سرم لیک ده فکر کوم.
بله و تمنا جانی ما سره هم لیک ده دلی کلی دی وی ده صوبه بلوچستان زل اپشین.